کی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده سفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست پم په لوب خبرونه باندې وکړو د امریکا او کاناډا په ګډون د 12 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او اروپایي ټولنې پر طالبانو غکړې چې محسوسو کې د خزو د کار د بندیز پریکړه لغوه کړي رويټرز خبري اژانس نن ویلي چې دغه خزو د کار د بندیز پریکړه په بخښنې سره رويټرز خبري اژانس نن ویلي چې دغه هیوادونو دا خبره په یو اعلامیه کې کړې ده بل لورته ملګرو ملتونو د چهارشنبې په ورځ ویل افغانستان کې ځینې مهم فعالیتونه د لنډ وخت لپاره درېدلي او خبرداری ورکړی چې لا نور فعالیتونه هم ممکن ودرېږي دوی د خپلو دغو اقداماتو لامل په غیر دولتي مؤسسو کې د طالبانو لخوا د ښځو د کار بندیز ښودلی د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي مارتن ګریفتس ویلي د مرستو رسولو په چارو کې د ښځو ونډه باید دوام پیدا کړي نوموړي ویلي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز په مستقیم ډول د افغانانو ژوند ګواښي په کندوز کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي دا کوي چې په لسګونه زره جریبه دولتي ځمکه یې له غاصبینو بیرته ګرځولې باختر اژانس په کندوز کې د طالبانو د کرنې اوبو او مالدارۍ د رئیس په وینا خبر ورکړ چې په تېرو دوو میاشتو کې له غاصبینو څه باندې 2500 جریبه ځمکه نیولې کندوز یو له هغو ولایتونو دی چې ډېرې برخې د جمهوریت په وخت کې د طالبانو په لاس کې وې په تېرو څو لسیزو کې زورواکانو د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې دولتي ځمکې غصب کړي چې لا هم په اکثرو سیمو که دازمه که دم دیکه سانو پا واکی دیم آزادی راڈیون خبرون آوری د اوکراین د لوی درستی د دفتر د راپور لمخې چې پرون خپور شو روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې پر اوکراینی ځواکونه د توپونو ډزې پیل کړي او ډېر تمرکز یې په دونیتسک سیمه کې پر بخموت او افدیفکا سیمو دی د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي په فیسبوک کې لیکلي چې په بخموت کې پروسه کال اویا زره کسان اوسېدل او اوس د ګوتو په شمار ملکیان هلته پاتې دي د اوکراینی چارواکو او سیمه ییزو سرچینو په وینا د اوکراین په جنوب کې بیا روسي ځواکونه د خرسون په ګډون په یو شمیر سیمو کې ملکی اهداف په نښه کړي روسي پوځیان د اوکراین په ختیځ کې د شاوخوا 60 اوکراینی پوځیانو د وژلو ادعا کوي او وایي په لوهانس کې نږدې 1.5 نور اوکراینی پوځیان وژل شوي دا ګرانه ده چې د جګړې د ډګر راپورونه تایید شي خبرونه مو اوریدل تفصیلي د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ اول راپور مداده چې د امریکا په ګډون د ګڼو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یوې ګډې اعلامیه کې ویلي د طالبانو د دې پریکړې په اړه اندېښمن دي چې له مخې د ملي او نړیوالو نه دولتي مؤسسو ښځینه کارکوونکي له کار راګرځول شوي دي افغان فعاله مقدسه مایار بیا وایي
په اسلامي امارات هم اوس هم فشار نسته د دې لپاره چې دوی هر هفته اسلامي امارات ته دوی خپلې مرستې رالیږي
په کندوز کې په لروپتو سیمو کې جنگ زپلو ته خوندزي جوړ شوی
در مناطق ایجاد شده ای سیمپا کې جایی که اطفال به تعلیم دسترسی ندارد
په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه باندې هم راپور لرو خصوصا هغه چې د خپلو نجونو د تعلیم لپاره هلته کډه شوی
مشکلات بسیار زیاده به خاطر موجود
دلتا افغان کډوال زیات ستونزې لري دی ویزې ستونزې اقتصادي ستونزې او په ټوله کې کډوالۍ ډېر ستونزې لري
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د امریکا په ګډون د ګڼو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یوې اعلامیه کې ویلي د طالبانو د دې پریکړې په اړه اندېښمن دي چې له مخې د ملي او نړیوالو نادولتي مؤسسو ښځینه کارکوونکي له کار راګرځول شوي د متحده ایالاتو استرالیا کاناډا ډنمارک فرانسې جرمني ایتالیا جاپان ناروې سویزرلند هالند او برتانیې د بهرنیو چارو وزیرانو او د اروپایي ټولنې د لوړپوړي پلاوي په دې ګډه اعلامیه کې چې نن خبره شوې راغلي د طالبانو په دې کار سره د میلیونو هغو افغانانو ژوند له خطر سره مخ شوی چې ژوند یې په بشري مرستو پورې تړلی د طالبانو حکومت روانې ډسمبر په 24مه په نادولتي مؤسسو کې د ښځینه کارکوونکو په کار بندیز ولګاوه او ویې ویل چې ټولې مؤسسې باید دا پریکړه ومني که نه د فعالیت جواز به لغوه شي جزئیات له اکرام الله اکرام اورو
په افغانستان کې د طالبانو لوري په نه دولتي کورنۍ او بهرنۍ موسسو کې د خزینه کارکونکو په کار د بندیز په پریکړه د نړیوالو خبرګونونو دوام د متحده ایالاتو په ګډون غنو اروپאי او امریکایي هیوادونو د طالبانو د پریکړه غندلې ویلي دي چې دوی د طالبانو په دې پریکړه اندېښمن دي. د متحده ایالاتو، استرالیا، کاناډا، ډنمارک، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، ناروی، سویټزرلند، هالند او برېټانیا د بهرنیو چارو وزیرانو او د اروپای ټولنې د لوړ پوړي پلاوی په دې ګډه اعلامیه کې چې نن خبره شوې راغلي دي د طالبانو په دې کار سره د میلیونونو حق افغانانو ژوند له خطر سره مخ کیږي چې ژوند یې په بشري مرستو پورې تړلې دی. په اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوي چې خپله دغه پریکړه ژر تر ژره بیرته واخلي. په دې ګډه اعلامیه کې راغلي ښځې د بشري مرستو او لومړنیو اړتیاو په رسولو کې بنسټیز رول لري. که هغوی په افغانستان کې د مرستو په رسولو کې برخه وانخلي نو موسسې به ونشي کړی چې په دې هیواد کې اړمنو کسانو ته خواړه، دارو، درمل، ژمني توکي او د ژوند اړوند خدمتونه ورسوي. په دې ګډه اعلامیه کې چې نن خپره شوې راغلي چې د طالبانو دا پریکړه به د نړیوالې ټولنې له لوري د بشري مرستو رسولو چارې هم اغېزمنې کړي، ځکه د اعلامیې په ټکو نړیواله ټولنه د مرستو رسولو په چارو کې پر همدغه موسسو تکیه کوي. په اعلامیه کې راغلي دي چې طالبانو د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو، ازادیو او هوساینې نقضولو ته دوام ورکړی او له نړیوالې ټولنې سره یې د اړیکو عادي کولو ته لیوالتیا نه ده ښودلې. د متحده ایالاتو په ګډون د بېلابېلو هیوادونو په دې ګډه اعلامیه کې د افغانانو د حق غوښتنې ملاتړ شوی چې له مخې باید نجونې ښوونځیو او پوهنتونونو ته ستنې شي. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې طالبان دې د افغان نجونو او ښځو سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او فرهنګي حقونو ته درناوی وکړي. طالبانو د ښځو په وړاندې د محدودیتونو په دوام تر روانې ډسمبر میاشتې په 24مه په ټولو غیر دولتي ادارو کې د میرمنو په کار بندیز ولګوه. له دې وړاندې بیا دوی تر بل امر پورې د نجونو په وړاندې د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. د طالبانو دغه پریکړې په کور دننه او بهر پراخ نړیوال غبرګونونه راپارولي او دوی له افغان میرمنو سره د ژمنو په ماتېدو تورن ګڼل شوي. تازه په ټولنیزو رسنیو کې هغه ویډیو خپره شوې چې د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ د دوهې د هوکړې پر مهال دغه ډله له افغان میرمنو سره د زده کړو او کار ژمنې کوي. په دې ویډیو کې د طالبانو د دوهې د مذاکراتي ټیم غړی شهاب الدین دلاور چې اوس د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر دی وایي له لومړي ټولګي د دکتورا تر کچې زده کړې د نجونو حق دی.
د اسلامي مقرراتو او افغاني قانوناتو سره سم د تعلیم حق دا اوس ورو خوان ملمانو پوښتنه وکړه. تعلیم د ښځې حق ده. لا اول صنف نه نیولې، لا بغدادي قاعدې نه نیولې، تر بخاري شریفه پورې، تر دکتورا پورې. دریم د ښځو کار دا د موږ خوانې په دې کې تشویش لري. ښځې حق لري چې د اسلامي مقرراتو او افغاني دودونو سره سم د وطن د بهبود او د خپلې کورنۍ د هوساینې لپاره کار وکړي.
خو اوس طالبانو نه یوازې دا چې د زده کړو او کار په برخه کې خپلې دغه ژمنې نه دي عملي کړي، بلکې میرمنې تفریحي پارکونو، عمومي حمامونو او ورزشي کلبونو ته هم له ورتګ منع کړي او له شرعي محرم پرته د دوی په لرې واټن سفر هم بندیز لګولی دی.
و هم اوریدل چې د طالبانو له ژمنو سره سره بیا هم دوی د ښځو د کار او تعلیم مخه نیولې ده او په غبرګون د نړۍ یو شمېر هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو له طالبانو غوښتي چې د ښځو د تعلیم او کار په تړاو له خپلو پریکړو تیر شي. دوی ویلي که طالبان دغه پریکړه بیرته وانخلي او دغه هیوادونه له افغانستان سره خپلې بشري مرستې ودروي اغیز به زیات وي. خاطر پردیس د ښځو له فعالې مقدسې معیار سره دغه مسله په دې مرکه کې تحلیل کړي.
هغه هیوادونه چې دوی اسلامي امارات ویلي دي چې دوی باید زر تر زره د نجونو ته اجازه ورکړي چې دوی کار وکړي او یا هم ښوونځیو ته لاړ شي یا هم پوهنتونونو ته، فکر کوم دا مسله دومره کفایت نه کوي، ځکه چې دوی هر ځلې هر هغه کړنه چې اسلامي امارات ترسره کړې ده هغه یې غندلې ده او دا هم فکر کوي په شکل د کتبي یوازې یو غندنه ده او له هغې څخه زیات داسې کوم څه تاثیرات نه دي درلودلې د اسلامي امارات په کړنو باندې د ښځو پر وړاندې. فکر کوم مثبت تاثیرات هم نه لري او تر اوسه پورې هم هر هغه څه چې دوی غندلې دي د ښځو په وضعیت باندې هیڅ اغیزه نه ده درلودلې. زه زما نظر دا ده چې باید حداقل په نړیوال سټیج باندې دوی هغه مقرنه چې اسلامي امارات سره کوي هغه باید هغه اړیکې اساسات دوی پریکي او پر اسلامي امارات هم لا فشارونه زیات کی فکر کوم په اسلامي امارات هم اوس هم فشار نسته د دې لپاره چې دوی هر هفته اسلامي امارات ته دوی خپل مرستې را لیږي هغه وادونه چې سوی واده چې دوی سره غواړي مرستې وکړي او تر څنګ دوی خپل سفارتونه هم ځینې سفارتونه په افغانستان کې هم د اوس ستدي چې یا قنسلګریان د ما په نظر باندې چې دوی باید خپل فشارونه په اسلامي امارات لا زیات کړي د خپل اړیکی کم رنګ کی
اغلی بایار دو مرسو څومره د افغانانو لاسنیوي کړی دی څومره به تاثیر وکړي تاسو په نظر
لکه څنګه چې تاسو هم په یګ افغانستان او د افغانستان خلکو زه فقر د خطلون لري او متاسفانه وضعیت اقتصادي هم په افغانستان ډیر زیات خراب ده او همدغه مرستې دي چې د زینو کسانو ژوند هم ساتلای تر اوسه پر او سره مرسته کړي چې حتی خپل ابتدایي ضرورت دوی رافقي او بل خپل ژوند مختوي سي خو لکه څنګه چې تاسو ولې دغه هیوادونه هم هغه هیوادونه دي چې هم د اسلامي امارات ځینې کړنې غندي او هم تر څنګ دوی ته مرستې کوي زه وایم که احیانا دغه مرستې ودرېږي په افغانستان باندې او د افغانستان پر خلکو باندې متاسفانه اغېزه به ډېره زیاته وي د ژوند پر وضعیت باندې ځکه چې په فعلي شرایطو کې د افغانستان اقتصاد بالکل په ټپه ولاړ ده او دلته هغه اقتصادي پروژې چې مخکې ځینو هیوادونه مخته وړي هغوی متاسفانه د سقوط د افغانستان په سقوط سره هغه پروژې په ټپه ولاړې دي نو دا په دې معنا ده چې افغانستان سقوط د افغانستان اقتصادي وضعیت فعلاً ډېر زیات خراب ده او همدغه مرستې دي چې د افغانستان د خلکو ژوند لږ ذره په جریان کې اچولی او دوی کوي چې هغه خپل ورځني ضرورت حل کړي
اغلی معیار طالبان د دغو هیوادونو دغه غوښتنې ته غاړه کېنه دي او دا مرستې بندېږي ستاسو په نظر مسؤول به څوک په دغه وخت کې
زه داسې فکر کوم چې نړیوال خونه باید تحریمونه په اسلامی امارات وځي خدا تحریمونه نه باید په دې معنا وځي چې دوی هغه مرستې چې د افغانستان خلکو سره یا هم اسلامي امارات سره یا په هر ډول چې افغانستان سره کوي دغه بندې سي خو که احیانا اسلامي امارات هم خپل کړنو ته په دغه رقم چې اوس دوام ورکړی ده او ادامه لري او دوی یو ورځ ښوونځي بند کړل بله ورځ پوهنتونونه دا په داسې حال کې ده چې دوی ښه په دې موضوع پوهېږي چې د دوی دغه رسمیت پېژندلو لړۍ هم
یوازې د جنو د ښوونځیو لپاره ترې دلی وه مقدسه مایار وه د تعلیم د حقونو فعاله چې د یو شمېر هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په وروستۍ اعلامیې او د نجونو د تعلیم په اړه خپل نظر له موږ سره شریک
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي
په پا پاکستان کې مشته او شمیر افغان کډوال چې پر افغانستان د طالبانو لبیا ځلی واکمنۍ ورسته د غیوات تکړول شوې وای کڅام په یادې واد کې لبیلا بیل ستونزو سره لاس او غریوان دي خو خوخ دي چې لونی خوانځي او تزي ځین نور بیا وای خوانځي شته خو دا چې له سخت او اقتصادي ستونزو سره مخ دي دلته هم د خپل کورنۍ په خزینه غړو زده کړې نشي کولای په افغانستان کې د طالبانو لبیا ځلی واکمنۍ دوه رئیس د نجونو په مخ له شپږم ټولګي پورته د خوانځي او دروازې تړل شوې اکرام الله اکرام او نور جزئیات
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري ورس تربلې په خوځو او نجونو محدودیتونه زیاتېږي پاکستان ته یو شمېر تللې افغان کورنۍ وایي کڅوم په دې هیواد کې لبیلا بیلو ستونزو سره لاس او گریوان دي خو دوی په دې خبره خوښ دي چې په خپل لونو او خويندو زده کړې پیل کړې دي د دریو لورګانو مور زینب چې اوس مهال د پاکستان په اسلام آباد کې ژوند کوي ازادي رادیو ته وویل چې تازه خپل درې لونی په خونځیو کې داخلي کړي دي
مشکلات بسیار زیاده به خاطر موجی
دلته افغان کډوال زیات ستونزې لري د ویزې ستونزې اقتصادي ستونزې او په ټوله کې کډوالۍ ډېر ستونزې لري خو د یوې مور په توګه په دې خاطر خوشاله یم چې لونه مې دلته زده کړې کوي او خپل راتلونکی جوړوي
او از درس تحصیل خود پس نمونن
خو ټول بیا داسې نه دي یو شمېر کورنۍ وایي خونځي شته خو په یاد هیواد کې هم په لونو د لوړو اقتصادي لګښتونو له امله زده کړې نشي کولای مریم چې په افغانستان کې په یو دولتي اداره کې دنده درلوده او د خپل کورنۍ نفقه یې ګټله اوس په پیښور کې میشته ده وایي ډېره هڅه یې وکړه چې د دوو خویندو د زده کړو لګښتونو ته اوږه ورکړي خو اقتصادي کمزوری دی او نشي کولای
ما از افغانستان به پاکستان مهاجرت کردیم.
موږ له افغانستان په دې خاطر کډوال شو چې دلته به مو خويندې زده کړې وکړي، خو له بده مرغه دلته باید په خصوصي ښوونځي کې داخله واخلو او زموږ اقتصادي وضعیت کمزوری دی، نو اوس دلته هم زده کړو ته پوره لاسرسی نه لرو.
درست په تعلیم اینا نداریم.
د نړیوالې ټولنې غواړي چې په دې برخه کې له افغانو کورنیو سره مرسته وکړي او په ګاونډیو هیوادونو کې ورته د زده کړو زمینه برابره کړي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په زده کړو بندیز لګېدلی. که څه هم طالبانو په وار وار ژمنې وکړې چې د دوی د تعریف پر بنسټ د یو خوندي چاپېریال له رامنځته کولو وروسته به نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي، خو نه یوازې دا چې دا کار ونه شو بلکې د طالبانو حکومت د روانې ډسمبر میاشتې په 16مه نېټه تر بل امر پورې د ښځو په وړاندې د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. په افغانستان کې میشتو یو شمېر افغانو کورنیو ازادي راډیو ته ویلي د خپلو کورنیو د نجونو د زده کړو د دوام په خاطر به ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شي، خو دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د پاسپورټ ریاست د پاسپورټونو ویش درولی. ګاونډیو هیوادونو ته د تګ لپاره د ویزو اخیستل ستونزمن شوي او هغوی چې له قاچاقي لارو سفر کړی له بند شکنجې او د ځورونې له نورو بېلابېلو ډولونو سره مخ شوي دي.
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
روسیه د اوکراین د ولسمشر د سولې د تاریخ په تړاو ویلي چې نوې واقعیتونه ته باید پام وشي. روسیه د اوکراین څلور سیمې زاپروژیا، دونیتسک، لوهانسک او خرسون له خپلې خاورې سره یو ځای کړي او تر دې مخکې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه د خپلې خاورې برخه ګرځولې. ماسکاو اوس د روسیې دغه جغرافیې ته د نوې واقعیتونو په سترګه ګوري. په دې اړه نور جزئیات په دغه راپور کې.
د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویان دیمیتر پیسکوف پرون د ټلیفون له لارې د ورځني خبري کانفرنس په ترڅ کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د سولې د وړاندیز په تړاو د اوکراین هغو څلورو سیمو ته اشاره وکړه چې په غیر قانوني ډول روسیې له خپلې خاورې سره یو ځای کړی دي. د وایي د اوکراین د سولې هیڅ پلان له اوسنیو واقعیتونو پرته طرح کېدای نشي او رامنځته کېدای نشي. د روسیې خاورې واقعیت چې څلور نوې سیمې ورسره یوځای شوې دي هیڅ طرحه پرته لدی چې د حقیقت په کې په نظر کې نیول شوی وي نشي کېدای چې سوله ییز وي او سوله ییز اعلان شي. روسیې د دسمبر په میاشت کې د اوکراین دونیسک، لوهانسک، خرسون او زاپروژیا سیمې له خپلې خاورې سره یوځای کړې. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي تیرونی چهارشنبې کانګرس ته په واشنگتن کې د وینا پر مهال وویل چې له ولسمشر جو بایدن سره د لیدو پر مهال د سولې د یو فرمول وړاندیز کړي او هیله مند دی چې ضمانتونه یې وشي. زلنسکي وایي چې د سولې د طرحه لس مادې لري چې دی چمتو دی د سولې په غونډه کې برخه واخلي. د اوکراین د ولسمشر په وینا داسې خبرو ته چې د نړیوال حقوقي نظم لپاره وي د روسیې لیوالتیا اړینه ده. زلنسکي په دې برخه کې نور جزئیات ورنه کړل. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین و ورځ وروسته تر دې چې زلنسکي واشنگتن ته ولاړ وویل چې روسیه د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو په لټه کې ده او له کیف سره خبرې نه ردوي. تر دې وروسته د متحده ایالاتونو د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کربي خبریالانو ته وویل چې د پوتین اقدامات یو مخ برعکس دي او هیڅ داسې نقشه نه ده ښکاره کړې چې دی په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره خبرو ته لیواله دی. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم ویلي دي چې روسیې د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو لپاره رښتینی ډیپلوماسي ته لیوالتیا نه ده ښکاره کړې. د سږ کال د فبروري له 14مې راپدې خوا چې روسیې پر اوکراین غیر مواجه برید کړی، تر اوسه په لسګونو زره کسان دواړو لوریو ته وژل شوي او ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنری وایي چې پر اوکراین د روسیې د برید په نتیجه کې د قربانیانو تایید شوي شمېرې شاوخوا 1300 ته رسیږي. د دې کمشنری په باور د جګړې له پیل د دسمبر تر شپږویشتمې شپږ زره اته سوه څلور اتیا ملکیان چې 429 پکې ماشومان دي وژل شوي او 10,940 ټپیان شوي دي. د دې جګړې له امله په میلیونونو اوکراینیان له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي او په میلیونونو نورو بهرنیو هیوادو ته پناه وړې ده.
له خبرونو ور اخوا
د برخې ته مو بیا هم خراغ لاس وایم. اول بل ملالی بشیر وورو چې د افغانستان په اړه په لویدیځو مطبوعاتو کې څه راغلي.
انډیپندنت مجلې په خپل اخري ګڼه کې پر دې موضوع یو مقاله خپره کړې ده چې ملګرو ملتونو امنیت شورا له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. په مقاله کې راغلی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو ان اس سی له طالبانو وغوښتل چې په خپل رژیم کې د نجونو او ښځو بشپړه برابر او معنا لرونکی ګډون عملي کړي، او له طالبانو یې وغوښتل چې د ښځو د زده کړو په اړه نه توجیه کېدونکی فرمان بیرته واخلي. د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایي رئیس سیما بهوس د سه‌شنبې په ورځ د ډسمبر په 28 نیټه وویل هغه فرمان چې د ډسمبر په 24 په ملي او نړیوالو غیر دولتي موسسو کې ښځې له کار کولو منع کوي د ښځو له حقونو او بشر دوستانه اصولو څخه یو بل ښکاره سرغړونه ده. دې زیاته کړه چې طالبانو په خپل هیواد کې په دې پریکړه سره ښځو او نجونو ته د زیان رسولو نوې لاره موندلې ده. طالبانو د شنبې په ورځ د ډسمبر په 24 نیټه ښځې په غیر دولتي موسسو کې له کار کولو منع کړې، او د تیرې اونۍ د سه شنبې په ورځ ناوخته یې پوهنتونونو ته د نجونو پر تاګ بندیز ولګاوه. دا په داسې حال کې ده چې د مقالې په لیکنه د ملګرو ملتونو د مرستو مشر مارټین ګریفتس تیره اونۍ امنیت شورا ته وویل چې د افغانستان لږ تر لږه 90% نفوس په بېوزلۍ کې ژوند کوي، او په درو کې 2% نفوس د ژوندي پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا لري. ډیلی میل خپرونې د هغه روسي سرتیری د مړینې په اړه لیکلي چې له افغانستانه د روسي ځواکونو تر وتلو وروسته په دې هېواد کې پاتې شوی و. مقاله د فرانس پریس د راپور له قوله لیکلي چې چارواکو د چهارشنبه په ورځ ویل د شوروي هغه پخوانی سرتیری مړ سو چې په افغانستان کې د شوروي اتحاد د جګړې تر پای ته رسیدو وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدو پریکړه کړې وه. وروسته لولو چې بقر الدین حکیموف چې ویل کېدل عمر یې تر 60 کلونو څه زیات و، او د اسلام تر منلو وروسته په شیخ عبدالله مشهور و، په هرات کې له غازی بخاري د مسمومېدو په نتیجه کې مړ سو. په مقاله کې د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد یادونه هم سوي چې د عبدالله کورنۍ ته د هغه پر مړینه تسلیت ویلې دي. عبدالله د شوروي پوځ د استخباراتو په څانګه کې یو افسر و. دې پوځ په 1999 کال کې پر افغانستان له یرغل وروسته 10 کاله دا هیواد اشغال کړی و. مقالې له فرانس پیرس سره په 2015 کال کې د عبدالله د مرکې له مخې لیکلي چې ده ویلي و کله چې دی سخت ټپي و د ده افغان دښمنانو دی وژغوره او د ده درملنه یې وکړه، او له همدې کبله د خپل ژوند لپاره د افغانانو پوروړی دی. د مقالې په وینا عبدالله په هرات کې په یوه میوزیم کې کار کاوه.
ور به شو کندوز ته هلته د اکوار په نوم د یوې موسسې لخوا د دې ولایت په جنګ ځپلو سیمو کې زرګونه ماشومانو ته د تدریس او تعلیم زمینه برابره شوې ده. د یادې موسسې د یو مسؤول په خبره چې دغه ښوونیز او روزنیز پروګرام د یونیسف او آلمان د لخوا تمویلیږي.
د کندوز په جنګ ځپلو سیمو کې 18,000 کوچنیانو ته د درس او تعلیم زمینه برابره شوې ده. د کوار په نوم یوې موسسې د نوموړي ولایت په جنګ ځپلو سیمو کې د ښوونې او روزنې د ودې په هدف د کندوز په کلیوالو سیمو کې 1500 سیمه ییز ټولګي جوړ کړي او 18,000 کوچنیان پکې په زده کړو بوخت دي. په کندوز کې د کوار موسې یو مسؤل مجیب الرحمن سیرت په دې تړاو ازادۍ روډیو ته وویل
در مناطق ایجاد شده ای سیمپا کې جای کې اطفال به تعلیم دسترسی نه دارند.
دغه ټولګي په هغو جنگ ځپلو سیمو کې جوړ شوی چې هلته ماشومان د جګړو او د ښوونځیو د نشټوالي له امله له تعلیم څخه بې برخې پاتې وو، او یا هم هغوی دولتي ښوونځیو ته لاسرسی نه درلود. په دې سیمه ییزو ټولګیو کې د افغانستان د تعلیمي نصاب کتابونه تدریس کیږي.
د نموړي په خبره چې په دغه تعلیمي پروګرام کې څه باندې 600 تنه ښوونکو ته هم د کار زمینه برابره شوې ده. د کوار موسې د سیمه ییزو ټولګو یو ښوونکی امن الله ناصری ازادۍ راډیو ته وویل
زه له درو کالو راهیسې د اکوار موسې سره د ښوونکي په توګه کار کوم، او دا دریم ټولګی دی چې زه ورته درس ورکوم، او له همدې لارې د خپلې کورنۍ مالی لګښتونه پوره کوم. له دې پروګرام څخه هم د سیمې خلک او هم ماشومان خوشحاله دي.
د کندوز د یو شمیر سیمو کوچنیان چې د جګړو او نامنو له امله له درس او تعلیم څخه محروم پاتې وو، اوس خوښي څرګندوي چې په خپلو سیمو کې ورته ټولګي جوړ شوي دي. د کندز ښار اړوند د انګورباغ د سیمې د سیمه ایزو ټولګو یو زده کوونکي لس کلن بسم الله راته وویل
له کور لفته نه مننه کوم چې دلته موږ ته سمس جوړ کړی او موږ په کې دلته درس وایو. کتابونه قلمونه کتابچې هر څه موږ ته هلته آماده دي. دلته خپل استاد هم راځي دلته درس راکوي. دولتي مکتب له موږ نه لرې ده. د کور له دفتره مننه کوم چې دلته موږ ته سمس جوړ کړی ده. ډېر خوشحاله یم.
د دریم ټولګي زده کوونکی لس کلنه نسرین د علي آباد ولسوالۍ اوسیدونکی ده. هغه هم خوشحاله ده چې په خپل کلي کې ورته د درس او تعلیم زمینه برابره شوې.
مننه کوم د کور دفتر نه چې موږ ته مکتبونه جوړ کړل، کتابچې قلمونه راکوي. موږ نه مکتب لري ده او موږ نه سو تللی هلته. ډېره زیاته مننه کوم چې موږ ته دلته مکتب جوړ کړل.
د یادې موسسې د یو مسؤول د معلوماتو له مخې چې دوی د کندز پر مرکز سربیره د دې ولایت په امام صاحب د شیرچی قلیزال چهاردره او علی آباد ولسوالیو کې سیمه ایز ټولګي لري. په داسې حال کې نوموړي موسسه په یاد ولایت کې 18,000 کوچنیانو ته د ښوونې او روزنې د زمینې برابرولو خبر ورکوي. خو له دې وړاندې د کندز د کار او ټولنیزو چارو د ریاست چارواکو ویلي وو چې په دې ولایت کې 14,000 کوچنیان په درنو او شاقه کارونو بوخت دي.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې ځوان په الیزیا اوپنر توپ وهونکی ابراهیم ځدران د کرکټ د نړیوالې شورا آی سی سی لخوا د ځوان یا نوي ځلیدونکي ایمرجنګ لوبغاړي جایزې ته نومان شوی. له ځدران سره په دې سیالي کې د هندوستان، سویلي افریقا او نیوزیلینډ لوبغاړي هم شته. په همدې تړاو له ابراهیم ځدران سره د ازادي راډیو خبریال بختیار ساحل مرکه کړې ده او په پیل کې ترې پوښتلي چې آیا فکر یې کړی و چې د کرکټ نړیوالې شورا د دومره معتبرې جایزې لپاره نومان شي؟
نه، فکر خو مې نه و کړی هیڅکله هم. نو زه تل کوشش کوم چې د افغانستان لپاره ښې لوبې وکړم. کوشش زیار مې ډېر وبسلی و. د هغې وجه وه چې ما ښې لوبې وکړې، نو اوس د آی سی سي د خوا نه زه نومینیټ شوی یم او ډېر زیات ویاړ کوم په خپل ځان چې د افغانستان له لورې په دغه لیست کې د دنیا په سطحه زما نوم راغلی. دا یوه ډېره غټه خبر ده.
په دغه سیالۍ کې له تاسو سره د هند له خوا نه ارشدیپ سنگ، د نیوزیلینډ له خوا نه فین الین او د سویلي افریقا مارک جنسن هم نوماندان دي. څوک درته قوي سیال ښکاري؟
هو بالکل، دا څلور پلیران د آی سی سي ادارې خوا ټاکل شوي دي، نومینیټ شوي دي. فکر کوم ارشدیپ سنگ چې دا غزه مقابله کې وینم ګورم، ځکه هغې ښه پرفارمنس کړی، ډېرې وکټې اخیستې. ګورو به چې څوک یې ګټي دغه جایزه.
په 2022 زیږدیز کال کې د غوره لوبې وکړې. په آسیا جام کې د هند پر وړاندې پاڼې درته غوره وه او که د سریلانکا پر وړاندې په لوب لړۍ کې وروستۍ لوبه؟
الحمدلله، د الله ډېر شکر ادا کوم. او بالکل 2022 زما دپاره یو ډېر ښه کال و. زما دپاره دواړه سیالۍ ښې وې، خو زه به ووایم چې د ایشیا کپ کې د انډیا په خلاف هغه وخت کې د ټیم ډېر ضرورت و، 6 رنزو باندې شپږ وکټې لاړې وې. نو موږ هغه میچ نه شو کولای چې ګټلی مو وای. نو ما وویل چې د ټیم ضرورت ته، د ټیم د یو بد حالات نه ښه حالات طرف ته بوزم. نو هغه د ما دپاره یو ښه اننګز و، ښه لوبه مې هغه کړې وه.
د یو ورځنیو او ټیسټ سیالیو لپاره د لوبیز تخنیکونه او مهارتونه ډېر عالي دي، نړیوالې هم ډېر ستایي. په شلوریزو سیالیو کې د سترایک ریټ د لوړولو لپاره څه پلان لري؟
بالکل ښه پوښتنه دې وکړه. زه تل کوشش کوم چې ښه لوبه وکړم په درې وړه فارمټو کې. نو د ما سترایک ریټ یو اندازه کم و ایشیا کپ ورلډ کپ کې. نو ما کوشش کوو چې د سترایک ریټ پورته کړم، ښه کړم. خو د ټیم د ضرورت د وجې ما نشو کولی چې هغه وخت کې زه ځان په خطر کې واچوم. نه، د ما سترایک ریټ به ځکه په کم اندازه پاتې شو. او د آینده دپاره هم ما کوم ځای کې چې زه ضرورت لرم کار وکړم په خپل بیټنګ باندې، چې سترایک ریټ زه پورته کړم، نو هغه مشکل به انشاءالله زه حل کوم او کوشش مې راون کړی انشاءالله هغه مشکل به زه زر تر زره حل کړم.
هر لوبغاړی په لوبډله کې خپله دنده لري. ته چې کله توپ وهنې ته وځې، روزونکي او لوبډل مشر څه درته وایي؟
هو بالکل، هر لوبغاړی خپل رول معلومی ټیم کې. موږ اکثره د لوبې نه مخکې ټول ټیم په ګډه مشوره کوو، د مختلف لوبډلې په وړاندې پلان جوړو. بعضې داسې وخت راشي چې حالات بدل شي، سچویشن بدل شي، نو هغه وخت کې کوچ او کیپټن ماته ووایي یا ماته مشوره کوي چې ته به نن دغسې لوبه کې که چیرته ضرورت وي چې آرام سره په ویکټ ودرېږم، سټے وکم، نو هماغه رقم لوبه کوم، او که چیرته کوچ او کیپټن مشوره راکړي چې دی تا نن ضرورت ته تیزه لوبه وکړه، بیا زه کوشش کوم چې تیزه لوبه وکړم.
اوس مهال چیرته یې او په تمریناتو بوختې یا څه کوې؟
فعلال خوست کې یم، خپل کور کې. غوښتل مې یو څه اندازه وخت فیملی ته ورکم، وخت تیر کړم ورسره، خو خپل کرکټ مې هېر کړی نه ده، لګیا یم، خپل تمرینات مې جاری ساتلي دي.
ابراهیم زادرانو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم